ولی اکنون ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد. میکروفون را به همکارم احمد تکل می سپارم. تکل صاحب بفرمایید.
در رضایت من نکم سرور صاحب قدر من اوریدون کو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د سهار 8 بجې دی د نن ورځې د لومړۍ یو ساعت خبرونه اوریدو ته ښه راغلست. د خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کیږي. قدر منو اوریدونکو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام ته ځانګړې شوی، خو له هغه مخکې په لنډه خبری برخه کې به واوري چې په ژنیو کې د افغانستان په اړه نړیوال کنفرانس نن پرانستل کیږي. قدر منو له هر څه مخکې په مکړی خبرونو ته او د هم د خبرونو سرلیکونه. افغان حکومت د خپل سر وسلوالو یو قومندان غنی علی پور د نوموړي د پلویانو له مظاهرو وروسته په ضمانت له توقیفه خوشې کړ. د برتانیا حکومت په افغانستان کې له وچکالۍ ځپلو خلکو سره د خوراکي موادو او نورو وسایلو مرسته کوي، او د اوکراین پارلمان د هغه قانون مسوده تصویب کړه چې له مخې په دې هیواد کې 3 ورځې پوځي حالت جاری کیږي. بشپړ خبرونه. نن د سویس په ژنیو ښار کې د افغانستان په اړه دوه ورځنی نړیوال کنفرانس پرانستل کیږي. د دې کنفرانس مشري افغان حکومت او ملګري ملتونه په ګډه کوي، او هغه ستراتیژۍ مرستې او پرمختګونه پکې ارزول کیږي چې افغانستان او نړیوالې ټولنې په 2016 کال کې د بروکسل په نړیوال کنفرانس کې موافقه پرې کړې وه. نړیوالې ټولنې هغه مهال له افغانستان سره د څه باندې 15 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه کړې وه. د ژنیو په کنفرانس کې به له افغانستان سره نوې مرستې اعلان نه شي، بلکې پر هغو پالیسیو او اجنډاو به تمرکز وشي چې په نتیجه کې افغانستان د سولې، سوکالۍ او ښې حکومت ولۍ لور ته بیایي. په دې کنفرانس کې چې د ولسمشر د مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي په وینا د نږدې سلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه پکې اخلي، افغان ولسمشر او اجرایه رئیس دواړه ګډون کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړی ده چې د خپل سر وسلوالو یو قومندان عبدالغنی علی پور چې د یوې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې په لرلو او د خلکو په ځورولو تورن دی، د دوشنبه د ورځې ناوخته له توقیفه په ضمانت خوشې شو. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي تېره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له توقیف څخه د علی پور خوشې کېدل تایید کړل.
ټول تورونه چې بده باندې وو او شته دي، هغه به دای ځواب ورکوي. دای یعنی په بشپړ توګه دته برات نه دی ورکړل شوی، یوازې په ضمانت معتبر ضمانت دای خوشی شوی. لومړنۍ تحقیقات دنه شوي دي، وروسته عدلي او قضایي ارګانونه به د نن بشپړ تحقیقات وکړي.
د علی پور نیول کېدو په وړاندې د هغه پلویانو د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې له تشدد ډکې مظاهرې وکړې. د راپورونو له مخې د کابل په مظاهرو کې لږ تر لږه 4 تنه مړه او لسګونه نور ژوبل شول. د برتانیا حکومت په افغانستان کې له وچکالۍ ځپلو خلکو سره د خوراکي موادو او نورو اړتیا وړ وسایلو مرسته کوي. د برتانیا د نړیوالې پراختیا وزیر پینی مورډاونت د دوشنبه په ورځ د حکومت پر رسمي وبپاڼه په یوه خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې برتانیا له هغو سلګونو زره افغانانو سره د خوراکي موادو، خیمو او پاکو اوبو د برابرولو لپاره 25 میلیونه پاونډه نوې مرسته کوي چې تر ټولو سختې وچکالۍ ځپلې دي. میرمن مورډاونت له افغانستان سره د خپل هیواد د نویو مرستو اعلان په داسې حال کې کوي چې نن او سبا په ژنیو کې د افغانستان په اړه یو نړیوال کنفرانس جوړیږي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د اوکراین پارلمان پرون د هغه قانون مسودې ته مثبت رایه ورکړه چې له مخې په دې هیواد کې د 3 ورځو لپاره پوځي حالت جاری کیږي. دا اقدام وروسته له هغه کیږي چې روسي ځواکونو په توره بهیره کې د روسیې تر کنټرول لاندې د کریمیا په سواحلو کې پر اوکراینی کشتیو ډزې وکړي او 30 ماڼوګانې ونیول. د پیښې د کیف او مسکو ترمنځ کړکیچ یو نوی پړاو ته ورساوه. وکیلانو له توندو بحثونو وروسته د ولسمشر پوروشنکو لخوا د وړاندې شوي هغه طرح ملاتړ وکړ چې په اوکراین کې د 3 ورځو لپاره د پوځي حالت غوښتنه کوي.
206 وکیلانو د لایحه ته مثبت او 150 منفی رای ورکړي. د دې قانون لمخې چې د نومبر له 28 نیټې وروسته به عملا نافذ وي، د اوکراین د پوځي ځواکونو د انسجام، د هوایي مدافع د ځواکونو د پیاوړي کولو او د استخباراتي او د تروریزم پر ضد د هڅو په ګډون یو لړ اقدامات شامل دي. پینځو نړیوالو مرستندویو ټولنو پرون له متحدو ایالاتو وغوښتل چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف سره هر ډول پوځي همکاري بند کړي. د ژغورنې نړیوالې د ژغورنې نړیوالې کمیټې، اکسفام، پاملرنې د ماشومانو د ساتنې ادارې او د ناروې د کډوالو شورا په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې که د یمن د جګړې ټول اړخونه اوبخي که د یمن د جګړې ټول اړخونه سمدستي اقدامات ونه کړي، نو دا ویرشته چې د دې هیواد 14 میلیون وګړي د لوږې له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي. په بیان کې ټینګار شوی چې له لوږې څخه باید په جګړه کې د ملکي وګړو پر ضد استفاده ونه شي. دغو ټولنو ویلي که امریکا د دې ائتلاف ملاتړ بند نه کړي نو د میلیونونو کسانو ژوند به وژغوري. د سعودي په مشرۍ ائتلاف چې متحد ایالات ملاتړ کوي، له 2015 کال راهیسې په یمن کې د ایران پلوو حوثي اغیانو پر ضد پراخ عملیات کوي. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا د بشري حقونو کمیټې له دې فدراسیونه غوښتي دي چې په ایران کې د نارینهو په ورزشي سیالیو کې د ښځو پر ګډون د بندیز لرې کولو لپاره مهلت وټاکي. د کمیټې پرون په یو راپور کې وویل چې فیفا باید د دې مهلت د ټاکلو لپاره سمدستي اقدام وکړي. راپور زیاتوي چې که دا بندیز لرې نه شي، نو ښایي ایران ته د بندیزونو خبرداری ورکړل شي. په 1990 کال کې چې په ایران کې اسلامي انقلاب وشو، ښځې له همغه راهیسه ښځې حق نه لري چې د نارینهو ورزشي سټډیومونو ته ولاړې شي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره لوستلی شئ او اوریدلی شئ. د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو چې دا د پیلېږي او پام وکړئ. د دې برخې لومړی راپور ته، افغانستان او نړیواله ټولنه به نن او سبا د ژنیف په کنفرانس کې هغه ستراتیژۍ، مرستې او پرمختګونه وارزوي چې دواړو خواوو په 2014 کال کې د بروکسل په کنفرانس کې موافقه پرې کړې وه. د افغانستان جمهوري ریاست وایي په دې دوه ورځني کنفرانس کې به د نړۍ د 70 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي او د 30 نړیوالو مؤسسو استازي ګډون وکړي. په دې کنفرانس کې د ګډون لپاره افغان ولسمشر اشرف غني او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله دواړه ژنیف ښار ته رسیدلی دي. نوریاس نوری په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان جمهوری ریاست د کانفرنس لپاره د بشپړ تیاریو خبر ورکوي او وایي چې حکومت د هغو ژمنو ډیره برخه عملي کړې چې د 2014 میلادي کال د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې له نړیوالې ټولنې سره کړې وي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري وایي افغانستان خپل ژمنې لږ تر لږه په 1980 عملي کړې او د جنیوا په کانفرنس کې به پر دې خبرې وشي چې کومو ستونزو په بشپړه توګه د کړو ژمنو د عملي کېدو په لاره کې خنډونه جوړ کړي وو. د جنیوا کانفرنس به چې مشري افغانستان او ملګري ملتونه په ګډه کوي، د افغانستان د حکومت لپاره یو فرصت وي چې نړیوالو ته یوه هر اړخیزه ستراتیژي وړاندې کړي. داسې ستراتیژي چې له مخې دا هیواد له اقتصادي پلوه په څه ډول او کله په خپل ځان بسیا یا په پښو درېدلی شي، او هم به د ښځو د پیاوړي کېدو او له فساد سره د مبارزې په ګډون په مختلفو برخو کې ژمنې کوي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت به د کانفرنس ګډونوالو ته د خپلو لاسته راوړنو په اړه معلومات او هم به دا پیغام ورکړي چې افغانستان د دې وړتیا لري چې په مرستو تړلي هیواد څخه د نړیوالو ټولنې پر یوه اغیزمن شریک بدل شي.
پیام عمده ما ایست که
زموږ عمده پیغام دا دی چې افغانستان کولی شي د یو اړمن هیواد نه په یو اغیزمن نړیوال شریک بدل شي، او موږ هیله لرو چې مرسته کوونکي هیوادونه به په راتلونکو 15 کلونو کې د افغانستان د بازار موندنې او پانګې په برخه کې مرستې وکړي.
د افغانستان لپاره 2040 کال مالی پلوه په خپل ځان د بسیا کېدو یا په پښو درېدو لپاره هدف ټاکل شوی دی. ټاکل شوی چې په بل د 2040 میلادي کال په کنفرانس کې به له افغانستان سره د نویو مرستو ژمنې وشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یو نامه هیله مند دی چې د جنیوا په کنفرانس کې به چې سبا یې اصلي ورځ ده، پر دې سربیره چې ګډونوال یوه ګډه اعلامیه خپروي، د افغانستان حکومت وکولی شي نړیوالو ته قناعت ورکړي چې د اصلاحاتو، د ډیموکراتیکو پروسو او پرمختیایي چارو برخو کې پرمختګونه کړی او نړیوال دی ورسره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د یو نامه په وینا د مخکنی او د افغانستان په اړه د توکیو او بروکسل د کنفرانسونو په څیر چې نړیوالو له افغانستان سره د میلیارډونو ډالرو مرستې ژمنې کړي دي، په دې کنفرانس کې له افغانستان سره نوې مرستې نه اعلانېږي، بلکې تر ډیره به پر هغو پالیسیو او ستراتیژیو تمرکز کیږي چې پر نړیوالو مرستو د افغانستان اتکا له منځه وړي. د جنیوا د اصلي غونډې تر څنګ د سولې د فساد په وړاندې د مبارزې د بشري حقونو او د ښځو د پیاوړي کولو په ګډون د افغانستان د مختلفو برخو په اړه له لسو زیاتې فرعي غونډې هم نن او سبا جوړیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې په ژنیو کې د افغانستان په اړه نړیوال کنفرانس چې دوه ورځې به دوام کوي نن پرانیستل کیږي. البته نن په سیمه ایز وخت په شاوخوا 9:30 بجو چې د کابل غرمې مهال سره برابر ده د کنفرانس خای پرانستل شي، نو د ازادۍ رادیو په خبرونو کې به په دې اړه هر اړخیز او دقیق معلومات درته خبر کړو او همدارس په راپورونو او مرکو کې به تحلیل کړو. نو د ازادۍ رادیو د خبرونو تر پای پورې نن راسره وسی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ خاګله ازادي رادیو واوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو مزار شریف، هرات، کندهار، لشکرګاه، قلات، غزنی، گردیز، خوست، پلالام، جلال آباد، اسد آباد، پرون او مهترلام کې خبريږي. قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروگرام تاسو ته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر ته غوښی چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د کابل په لویدیځ کې لاریونو ته کتلی دي. په مقاله کې راغلی چې سلګونو هزاره افغانان له دوو ورځو راهیسې د یو ملیشه قومندان د نیول کېدو پر وړاندې سرکونو ته راوتلي. د لاریون پر مهال د پولیسو او لاریون کوونکو ترمنځ په نښتو کې د شا او خوا سلو پولیسو او لاریون کوونکو د ټپي کېدو ادعاوې سوي دي. مقاله لیکي په داسې حال کې چې افغان حکومتي ځواکونه له کلونو راهیسې له طالبانو سره په جګړه بوختي، حکومت همدارس د طالبانو ضد خو د حکومت له کنټروله د باندې وسلوالو قومندانانو سره هم لاس او ګریوان دی. د یکشنبې په ورځ د یو ملیشه قومندان علي پور د نیول کېدو د خبر له خپرېدو سره سم اعتراض کوونکو لاریونو نه پیل کړل. مقاله یادونه کوي چې علي پور له غور ولایت څخه په اکتوبر میاشت کې د عملیاتو پر مهال وتښتید او حکومت د بشري حقونو پر ضد د جرایمو په تور د نومبر میاشتې په 15 ونیوه. مقاله د کابل د پولیسو له قوله لیکي چې لاریون کوونکو د پولیسو پر موټرو حمله وکړه او پوستو ته یې اور ورته کړ چې په عکس العمل کې چارواکو د لاریون د مخنیوي لپاره اضافي امنیتي ځواکونه سیمې ته ولېږل. مقاله د لاریون کوونکو له قوله لیکلي چې دوی بیره لري اسلامي دولت سخت دریځ به هدف وګرځوي، چې مخکې یې هم د شی افغانانو پر ګڼه ګوڼه ګڼ شمیر حملې کړي دي. ګارډین ورځپاڼې په فرا ولایت کې د پولیسو د تلفاتو په اړه لیکلي دي. ورځپاڼې لیکلي چې د یکشنبې په ورځ د پولیسو پر کاروان د طالبانو په حملو کې لږ تر لږه 40 پولیسو وژل شوي دي. مقاله د فرا د ولایتي شورا د یو غړي د عبدالله قانی له قوله لیکلي چې وایي د پولیسو د مرستیال په ګډون څلور پولیس د یکشنبې په حمله کې ټپیان شول. مقاله د ولایتي شورا د یو بل غړي عبدالسمد صالحي له قوله لیکلي چې د پولیسو کاروان د پولیسو د نوي قومندان د معرفي کولو لپاره پر لار روان و چې په لشکرګاه کې د طالبانو تر حمله لاندې راغی. مقاله لیکي چې دا د طالبانو د هغو حملو د لړۍ یوه برخه ده چې دوی هر ورځ په ټول افغانستان کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هدف ګرځوي. فورسز نتورک پرونی بیا له افغانستان سره د برتانیې مالی مرستو ته کتل دي. برتانیې په افغانستان کې د خړو د کمښت او وچکالۍ سره مخامخ لکونو افغانانو ته د خړو پاک اوبو او پناځای ورکولو ژمنه کړې ده. برتانیې د امرستي په جنیف کې د افغانستان په اړه تر دوه ورځنی کانفرنس مخکې اعلان کړی. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې شدید وچکالۍ شاوخوا 12 او 18000 افغانان بې ځای کړی دي. د برتانیې د نړیوال پرختیایي ریاست ویلي چې د امرسته به بې ځای سوي ته د خیمو او نور وسایلو په ګډون بیړنۍ اسانتیا ورسوي. تر شپږو لکو زیات کسان د خوړو له کمښت سره مخامخ دي او روغتیایي خدماتو او پاک اوبو ته هم لاسرسی کم سوی دی. برتانیه دوهم هیواد دی چې له افغانستان سره تر ټولو زیاتې بشري مرستې کوي او په دغه هیواد کې تر اوسه 18 میلیونه پونډه مصرف کړي دي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. د رادیویی مجله د یوې بلې غنی اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړې ده. د تیریونې د فرهنګي خبرونو سربېرمو په غزنی کې د کوڅي ادبیاتو او سندرو د اوریدو په اړه یو راپور برابر کړی. په هنر جاج کې د پېښور پوهنتون په خوانی استاد پروفیسر اسیر منګل سره د پښتو افسانې په روان بهیر غږیږو.
افسانې هم د دې اثر شوه د نوی نوی افسانې ګاران پکې رالو او نوی نوی لنډې کې سیولې کلي شو په خوامون داوي چې
په فنکار برخه کې د افغانستان د علوم اکاډمۍ له غړي وجیه الله شپون سره د هغه په کارونه غږیدلیو.
لکه سلیم صاحب چې وی یو د اورت شاعری ده، یو د احمد شاعری ده، د اورت شاعری ده، د یو زور شاعری ده.
په زرپانه کې به د لرغونی نورستان فلکلوریک کیسه اندر څنګه خدای شو واوري.
بل د شفتالو یا مڼي ګلدار څنګه او دریم هم د انګور تاک یو شنه څنګه.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر قادرداد احوال واوري
چې میلمدی په ور در شي ورته پاتہ په هواس استقبال وکړو خواته.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومي ولسم سرود واوري.
به هیرمند به هیواد به خلکو هیڅ یو شور په زړګي کې کله نه وو، خو اوس بل ډول خوبونه پریشان ویني.
آزادی رادیوی مجله د فنر، فرهنگ او ادب انزور.
فرهنگ د انساني ټولنې ټولي ټولنيزي دوديزي عقيدوي او غني نوري خوابي په برکې نيسي. انساني ټولنه د زمان په اوږدو کې په خپل فرهنګ کې ځینې زیاتونی او کمونی کوي. د یوې مشخصه انساني ټولنې اړیکې له یوې بلې انساني ټولنې سره پر فرهنګ ځانګړې غېز کوي او همدا د چې هر ټولنه په شوري یا غیر شوري توګه د نوي فرهنګ جوړېدو له صنعت سره مخ کیږي. بهرنی سیریالونه، اړیکې، راشه درشه، ټولنیز شبکې، د بهرنی رسنیو فعالیت، سفرونه او داسې نور د دې لامل ګرځي چې په افغاني فرهنګ کې شوري یا غیر شوري بدلون رامنځته شي. همدا ده چې په افغاني ټولنه کې د نوي فرهنګ جوړونې صنعت په ډېری شبکې سره پر مخ روان دی، خو عام ولس ورته ډېر پام نه کوي. که د بهرنیو سیریالونو تاثیر ته وګورو، همدا اوس یې په افغاني ټولنه کې جوت احساسولی شو. ځینې عقیدې، باورونه، د اړیکو ډول، د لباسونو سبک او داسې نور د بدلون په حال کې دي او د دغه بدلون پر بنسټ به یو ګډولا فرهنګ جوړ شي چې ښایي بدې پایلې ولري. نو اړتیا ده چې په افغاني ټولنه کې د نوي او ګډولا فرهنګ جوړونې د مخنیوي لپاره ټول لاس په کار شو او یوازې په خپل افغاني فرهنګ کې داسې بدلون راولو چې ښېګڼې پرېږدو او بدګڼې له منځه یوسو. نو هله به موږ له پردي ګډو له فرهنګ څخه وساتل شو. په همدې هیله موږ خبرونه پیلو او په پیل کې له فرشتي غنی څخه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې په افغانستان کې د ګرځندوی صنعت وده د نړیوال ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی اداري او ګرځندوی معین په هنیار سیدی مرشګن مصطفی د نړیوالو تمدنونو او د هغو د تاریخي جړلو په دویم نړیوال اجلاس کې وویل چې په افغانستان کې د ګرځندوی صنعت وده د نړیوال ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. دغه غونډه چې د ګرځندوی د نړیوال سازمان او د بلغاریا د ګرځندوی وزارت لخوا د غړو هیوادونو د استازو په ګډون د دغه هیواد د صوفیه په ښار کې جوړه شوه. اغلی مصطفی په یاد غونډه کې وویل چې افغانستان په بیلابیلو دورو کې د آریایي تمدن او د نورو تمدنونو په شان د بیلابیلو تمدنونو د پیدا کېدو ځای دی او د تمدنونو په زیاتوده او پراختیا کې مهم رول لرلی دی، او که چیرې په دغه برخه کې نړیواله ټولنه کومک وکړي نو په افغانستان کې به د ګرځندوی صنعت لا پیاوړی شي. ننګرهار پوهنتون کې د چینایي ژبې زده کړې کورس پرانستل شو. نوموړی پروګرام د کابل پوهنتون د کنفیسیوس انسټیټیوټ په تخنیکی مرسته د دې پوهنتون ژبو او ادبیاتو پوهنځي کې پیل شو. د ننګرهار پوهنتون رئیس پوهنوال ببرک میاخیل یاد کورس لویه لسته راوړنه وبلله چې په وینا یې ډېر ژر به د چینایي څانګې او ډیپارټمنټ بڼه غوره کړي. نوموړی وویل چین زموږ ځواکمن ګاونډ هیواد دی چې د تاریخ په اوږدو کې سره مونږ علمی، کلتوري او سوداګریزي اړیکې لرلې دي، چې دا کورس او په راتلونکي کې د چینایي ژبې ډیپارټمنټ به یا د اړیکې نورې هم پیاوړې کړي. دا غونډې په وروستۍ برخه کې د افغانستان او چین پر علمي او فرهنګي اړیکو ترتیب شوی پریزنټیشن هم وړاندې شو، او دغه راز د ادبیاتو پوهنځي د محصلینو لخوا د چین کلتوري لوبه کوایزه هم نندارې ته وړاندې شوه. د هیواد په جنوب کندهار ولایت کې د کرنې او اوبو لګولو ریاست لخوا د کرنیزو او پلاس د جوړو شوو توکو دوه ورځنی نندارتون جوړ شو. په دغه نندارتون کې چې د کندهار ښار د عینومینې په پارک کې جوړ شوی، وچ او تازه میوه، کرنیز توکي او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوي دي. د کرنې او اوبو لګولو رئیس سید حافظ الله سعیدی وایي چې دغه کرنیز نندارتون د ولایتي ادارې په هڅو او د یو شمېر مرستن دوی ادارو په همکاري جوړ شوی چې دوه ورځې به دوام وکړي. په همدې حال کې د کندهار د والی مرستیال عبدالحنان منیب د ورته نندارتونونو جوړول اغیزمن وباله او زیاته کړه چې د هیواد اقتصاد په زراعت ولاړ دی، له همدې عمله باید په دې برخه کې لا نورې هڅې هم وشي. هغه له ټولو بزګرانو څخه غوښتنه وکړه چې د کرنې په برخه کې د پستې او بادامو کښت ته مخه کړي، ځکه په کندهار کې د دغه ډول کښتونو لپاره مناسب آب هوا او ځمکې شتون لري.
په غزنی کې یو شمیر ځوانان بیهوده او بارودی سندرې اوري چې دا چاره نه یوازې په عامه ذهنیت منفي اغیز کوي، بلکې عامه فرهنګ ته هم لوی زیان رسوي. ځوان کول له یوې خوا داسې څیزونو ته مخه کوي چې زموږ د ټولنیز فرهنګ منفي برخې بولو، او له بله خوا د سندرو کیفیت هم ورځ تر بلې له منځه ځي. هغه کمپیوټر لرونکي ځوانان چې د غزنی ښار په بیلابیلو برخو کې ناست دي او د خپلو مشتریانو موبایلونه، میموري ګانې او کمپیوټرونو ته سندرې وراچوي، وایي چې په سلو کې 50 ورڅخه د بیهوده او بارودي سندرو فرمایش کوي. په دې اړه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر راپور برابر کړی.
هغه کمپیوټر لرونکي ځوانان چې د غزنی ښار په بیلابیلو برخو کې ناست او د خپلو مشتریانو موبایلونو، میموریګانو او کمپیوټرانو ته سندرې ورچوي، وایي په سلو کې 50 ورڅخه د بیهوده او بارودي سندرو فرمایشونه کوي. ازادي راډیو ته وویل په دغه مشتریانو کې د کلیوالي سیمو د ځوانانو ترڅنګ شاري ځوانان هم وي چې په ډیره لیوالتیا ورڅخه دغه سندرو غوښتنه کوي.
نوم یې محمد عالم بېپروا. سل کې 30% خلک اوري او د اویا پسر ټول څوک ټپي اوري، څوک هم جرم وزن اوري.
نوم یې مارشاد. هغه خو شته خلک راضي دل چې واچ مشته، خو ما سره نشته دا وزن موږ نه راولو دل خلک خوږي موږ خپل نه خوږي
ولاد څو ډیر خلک ویني دا سندرې خوږي ډیر، او مثال تور سل پسر د کې راضي نه نوي پسر د ټول د سندرې خوږي د لس پسر نه خوږي.
بم بل لور ته بیا ځینې ځوانان وایي دا ډول سندرې اورېدل یوازې د ځوانانو د ذهنونو خرابول او له ژوند خوا تورې کول دي. دوی وایي پوهیږي چې ناسم کار دی خو د مجبورۍ له مخې پلوري، خو ځینې نور بیا وایي دولت یې مخنیوی وکړي.
نومې قسم ده دا غټ تاوان رسی، خو موږ د مجبوری دي لاس راچو، غریبی ده.
نومې غلام جیلانی ده. دا خو واقعیت هم د ځوانانو لپاره ډیر زیات تاوان لري. دا پخوانی سندرې سی یو شی باید ځینځده کې یو مفهوم ولري، د لپاره ګټه لري، هغه باید واوري.
باید اول خو غږوي ونه غږوي، بیا څه غږوي باید چټې وغږوي.
امال زیات سن زیان رسوي ده، ولې نه دا زیات سن زیان رسوي ده ځوانانو ذهن
دا باید باندې کې.
زما نوم علی خان دی.
ګوره دا د انسانانو د ذهن بدلې دا ده له حکومت موږ دا غوښتنه لرو چې دا باندې
که دغه سندرې تقریبا په ټول افغانستان کې د ځوانانو له لورې اورېدل کېږي او ډیری هغه یې د مخنیوي غوښتنه کوي. نو په غزنی کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وایي په غزنی کې د بندېدو هڅه کړې، خو دا باید د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له لورې په ټول هیواد کې بندې سي تر څو د تل لپاره یې مخه ونیول سي.
مونږ تیر کال هم دغسې یو کمپاین درلود چې مونږ د موزیکونه چې خرڅوي هغوی سره خبرې وکړو چې دوی دغسې څه د پیر پلور مخه ونیسي. خو بدبختانه دغه اکثره شیان په پاکستان کې اوس تولیدیږي. غزني په هنرمندانو کې د ستونزه نشته، ستونزه مونږ ته له بیرونه را جوړه ده.
بلې خوا ته روغتیایي ماهرین هم دغه ډول سندرې اورېدل ذهني تباهي ګڼي. د غزني په ملکي روغتون کې د عصابي او رواني ناروغیو متخصص ډاکټر اسدالله حیدري وایي دغه سندرې اورېدل د ځوانانو په راتلونکي بد اغېز کوي.
جوانو میره مثلا سندرهای عجیب و غریب میشنوان.
دای وای زموږ ځوانان عجیب سندرې اوري. دوی دې په دې پوه هسي چې دا ډول سندرې د ځوانانو ذهن نه خرابوي. هر اوریدل او لیدل د ځوانانو په ځنګړې توګه د ظلمکیانو په ذهن نو شو او بد اثر کوي. دغه ډول سندرې اوریدل به ځوانان بیخي بیلارې کړي، ځکه د هغې د پوهې سطح ټیټه او بیخي بدې پایلې به یې ولري.
سطح آګاهي ازونه بسیار پایین است، چیزی نمیفهمن.
د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم دغه ځوانان دغه بیهوده او بېمانا سندرې په داسې حال کې اوري چې ډیری روشنفکران یې هم د دغه ځوانانو د راتلونکي لپاره تباهي ګڼي.
پروفیسر اسیر منګل د پښتو معاصر ادب هغه یاد نوم دی چې نه یوازې لنډې کیسې لیکلي بلکې شعري ټولګې هم چاپ شوې دي. سربیره پر دې په پښتو لنډې کیسې یا د پښتو افسانې سلکلن بهیر په نامه یو څیړنه هم کړې ده چې د لری او بری پښتونخوا ګڼ شمیر کیسې لیکونکي پکې معرفي کړې دي او د کیسې لیکوالو پر کیسې لیکنې بحث کړی. د هنر جاج په نننې برخه کې زموږ همکار زبی شفق له نوموړي سره د پښتو افسانې اوسنۍ جاج اخیسته.
هنر جاج
قدرت وای چې د پښتو افسانې روان بهیر څنګه ارزوي؟ که تاسو په افسانې ډیر کار کړی دی، افسانې هم لیکلي دي، د افسانې پښتو افسانې سل کلن تاریخ هم لیکلی، نو د افسانې دغه اوس روان بهیر څنګه ارزوي؟ دینه مطمئنې؟
یقینا چې زه مطمئنې ما نوې کلو چې څومره کار کوي دا یقینا چې د ستاینې وړ دی. د هغې یو وجه به زه دا ووایم، فیسبوک چې راغی، نیٹ راغی، نو دې سره که ته خیال وکړي نو ادب لوستلو دپاره د ادب ډېرې زیاتې موقع د زلمی کل ته په لاس ورغلي دي. نو په پښتو افسانې هم د دې اثر شوی دی، نوي نوي افسانه نګاران پکې رالو، نوي نوي لنډې کیسې ولیکلی شولې. پخوا مونږ داوې چې په پښتو کې په کیسیز ادب لکه داستانونو نه پرته د ناول خبرو وکړو یا به د لنډې کیسې خبرو کړو، نو په دې کې دومره کار نه دی شوی. خو اوس موږ اندازه لګوو چې په دې کې کار روان دی، په بره پښتونخوا کې هم په لره پښتونخوا ډېر زلمی لیکونکي دي چې هغه دې طرف ته متوجه دي او چې د موږ نن سبا کوم ستونزو سره مخامخ یو هغه دغه ستونزو انځورګری په افسانه کې ډېر په خطرې کا په علامتی مراله په کې تجریدی مراله روایتي هر قسم افسانې ولیکلې شولې دلتم لیکلې کېږي التم لیکلې کېږي زما خیال دی چې د افسانې را روان مستقبل چې دی هغه ډېر روښانه دی هم دلته هم هلته
نګه تاسو د لری او بری پختونخوا په سوالو کې کایا موږ دا سوال کو چې تاسو بری پختونخوا ته هم تاسو ځای راځي دا غز لیکوال شاعران سره ناست لري اغیز د لیکوالو شاعرانو لیکنه ولې هغه ګوري نو آیا د هغه ځای د افغانستان د کیسې لیکونکو لیکوالو د پنځونو مطمئنې چې آیا هغه هم ستاسو چې کوم معیار دی په هغه معیار خروان دي او د هغه کیسې د پخوا په پرتله اوس ښه شوي دي
دا یو زه دا خبرو کوم چې د په کیسه لیکنه کې چې څومره کار هلته کېږي دلته نه کېږي هلته یو خدا خبره چې هلته مارکیټ شته د لنډو کیسو کتاب خپور کی ناول ولیږي یا بل څه لیکي نو دا هغه یو مارکیټ شته هغه هلته کې اوسي نو هلته ډېر کار روان دی دلته هم کار روان دی هغلته هم روان دی دواړو ځای کې زه ښه مطمئن یم چې لنډه کیسه ډېره ښه لیکلې کېږي خو په افغانستان کې چې کومه لنډه کیسه لیکلې شوې زه به دا ولویم چې موږ ما چې کوم په سل کلن څېړنه کړې ده دا هغې تر مخه ما کال 1918 نه راواله چې په 1918 کې راز داخلي وړمبې لنډه کیسه لیکلې وه او بیا ما دا دور چې کله ما د دې تنقیدي مطالعه کوله نو کال 1948 عیسوي میلادیز کنه هغې باندې دا شی ودرېد په کال 1905 کې نور محمد ترکه مخې له راځي چې دا غړومبې افسانه بالکل یو دور بدلی هم دا فن په لحاظ هم دا موضوع په لحاظ ډېرې ښې افسانې اغلی کلی دي ابتدا د نوي دور دا ترقی د دې افسانې نه کوو د نوي کال خوب بیا ترقی پسند رجحانات په کې راځي کلندر مومند او ګل عبدالخان زیتون بانو همیش خلیل دا خلک راځي بیا ډاکټر کبرا مظهری دا غي افسانه یا نور ډېر دغه په ګرازي خو چې نن سبا زه ګورم نن سبا خو حالات ډېر بدل شوی دي په افغانستان کې ډېر لنډه کیسې ولیکلې او ډېر خپ په فن معیار چې کم فنی لوازمات مونږ ټاکلي دي چې کم څه کم توکي پکار دي افسانه لیکلو د پاره دا غي خیال کې اني خم معیاري کیسه لیکنه کیږي نن سبا بره
منګل سره تاسو مخ کوم یادونه وکړه چې د سوشل میډیا فیسبوک او دغه سنور د ټولنیز رسنۍ چې را مخ کې شوې رامنځته شوې آیا دغه ټولنیز رسنۍ او د کیسه لیکوالو یا د شاعرانو په پنځونو باندې هغه په تخلیقاتو باندې سبد اغیز کړی دی کنه
ځنی ملګری د دې دا ګیله کوي چې کتاب لمنځه لاړو ټولنیز رسنۍ چې دي د خلکو خو زه یو بل نظر باندې ګورم زه دا وایم چې ټولنیز رسنۍ پښتو بیا دغه ډیره زیاته وده ورکړه دغه وجه ده چې یو خو مونږ دغه په مننه دا کرخه ختم شوه آی خط په څنګه ختم زه دلته کې یو شیز اولی کما هغه په کابل کې خلک لولي او په پېښور کې خلک لولي هغه په لندن کې دغه دنیا ټول هغه عالمی کله چې څه ته وای هغه ته جو نو دا خو زموږ ډیره زیاته پیدا یو ټیک ته سن نقصانات به هم زیاده نه ویم چې دې ټوله ګټه ګټه ده خو ګټه زما تر خیال ډېر زیات دي
منګل سي تاسو په لومړي سر کې یادونه وکړه چې تاسو یو کتاب پښتو افسانو سل کلن تاریخ او همداسې سنور کتابونه تاسو اردو ته ترجمه کړیو نو آیا د دغه ترجمې ضرورت څه و چې تاسو د خپل پښتو کتابونه اردو ته ترجمه کړل د دې اړتیا څه و ضرورت څه و
د دې اړتیا دا و چې موږ دا وایو چې لکه څنګه د ژباړې دا یو خپل ارزښت دی د دې نه غو انکار ممکن نه دی چې موږ انکار ته وکړو نو لکه څنګه پښتو ته ضرورت دی د نورو ژبو نه ژباړه کول دغسې مونږ هم دا خیال و چې په پښتو کې چې څه لیکلې کېږي چې هغې نه هم د بهر دنیا خلک د اردو په ذریعه خبر شي هندوستان کې اردو ویلې کېږي پاکستان کې ویلې کېږي یا په ځینې نورو علاقو کې ویلې کېږي نو هغې نه مونږ دا کوو چې په پښتو کې هم پښتو مې یوه داسې ژبه ده چې په هغې کې ناولم لیکلې کېږي په هغې کې لنډه کې سم لیکلې
او آیا نور هم داسې څه پروګرام لري چې په راتلونکي کې به تاسو نور هم داسې ساسار اردو ته ژباړه یا به دغه اردو ژبه سیمو ته ولېږئ یا به اردو لوستونکو ته وړاندې کوي آیا دغه څه پروګرام لري
او ما یو مقالې لیکلي دي پښتو ادب کا مزاج نو هغه ټول یو په دې دي چې د پښتو مختلفو لکه په ټپې باندې ما مقاله لیکلې ده په غزل ما لیکلې ده د پښتو جدید غزل د یو لسم ستمبر نه پس چې پاغې باندې کم اغیزه شوي ده کم هغه شوي داسې نور ډېرې موضوعات دي چې هغه د پښتو ادب سره متعلقه دي نو هغه مونږ په اردو کې ژباړلي دي نو دا که خدای وسره خو دا به چاپ کوم د پاکستان په نورو سیمو کې ځینې داسې یونیورسټي شته چې په هغه کې پښتو څانګې اوس دی د ضرورت تر مخه پرانستې دي لکه اوس په لاهور کې پښتو څانګه شته په پنجاب یونیورسټي کې دغسې په اسلام آباد کې چې کومې یونیورسټي دي قائد اعظم یونیورسټي ده یا علامه اقبال اوپن یونیورسټي ده نو په دې کې د پښتو څانګې شته لکه دی ورته مشرقي ژبې وایي به نو هغې دپاره هغې کې بیا د داسې کتابونو ضرورت وي چې هغه د پښتو ادب متعلق وي او وي په اردو کې که نه چې هغې ورباندې پوهېږي چې نو هغه بیا داسې کتابونه هغې قابل قبول وي لکه زما دا پشت افسانه کې سو سال چې کوم کتاب دی دا په ایم فل کې علامه اقبال اوپن یونیورسټي نصاب کې شامل کړی
منګل سے تاسو یادونه کوي چې دا کتاب علامه اقبال اوپن یونیورسټي په نصاب کې شامل کړی دی نو آیا تاسو دا پښتو کتاب د پښتو نسل پښتو افسانې سل کلن تاریخ چې دغه تاسو لیکلی دی آیا د دې پښتو هم په پېښور یونیورسټي یا د خیبر پښتونخوا په کومې بل یونیورسټي کې په نصاب کې شامل کړی شوی دی که نه که نه یوازې همدا اردو په علامه اقبال اوپن یونیورسټي کې شامل کړی شوی
پښتو والا هم شامل دی لکه پښتو دلته په پښتونخوا کې خیبر پښتونخوا کې چې څومره پوهنتونونه دي په هغې ټولو کې دا شامل دی او پښتو اکیڈمی ایم فل کے دا ساتلے دے بلکہ باچا خان یونیورسٹی ولی خان یونیورسٹی دے ٹولو پختو افسانی سلکلن بہیر دا اردو والا نا دا پختو اگئی دا شامل کرے دے
منگل سے تاس مخ کے دا یولسم ستمبر نوروز تا دا پختو پختو ادب دا اثراتو خبر اوکڑا نو آیا دا ورستوی حالاتو 9/11 نه پس یولسم سپتمبر نه پس تا کم حالات په قبایلی سیمو کې په افغانستان کې یا په سوات کې په دغه ځینو کې رامنځته شو نو آیا دغه په دغه ادب باندې منفی تاثیر کړی
دا اوس ادب خو یو داسې عکس دی هنداره ده چې هغه پکې ټولنه پکې مطلب دا دی چې کم نمائنده او ترجمان ادب وي نو هغې کې هغه د خپلې ټولنې هغه عکس پکې کتلی شي نو په پښتنو باندې چې څه تیر شو څه تیریږي نو دا ټول په دې زموږ په دې کیسه ییز ادب کې هم راغلی دی په شاعرۍ کې هم راغلی دی خو چې کم بد اثرات په موږ وشو مخکې موږ خلکو به دا خبره نه منله دې ته به جهاد وې دا ډېره لویه خبره وشوله چې یولسم ستمبر نه پس هغه جهاد په فساد کې بدل شو اوس هر څوک وایي چې دا فساد پخوا به باچا خان دا نارې والی چې لکه دا مرګ ژوبله پرېږدي مینه محبت وکې اصلي خبره مینه محبت ته په سړه سې نه کینې چې څه خبره وي هغه په خبرو باندې هواره کې خو ماغه خبره وه چې موږ دا هغه سور انقلاب راغی نو هغې دومره مرګ ژوبله وشوله چې دا هغه ناپس بیا یولسم ستمبر راغی نو یولسم ستمبر خو ناپس خو چې کومه تباهي وشوه هغه هر چا ته پته ده چې صرف پښتانه په هغې کې ټارګیټ شو نو دا چې کوم بد اثرات دي هغه ټول پکې رانغښتي دي ښه اثرات خو یې موږ نه دي کتلي خو د دې چې څومره جنګونه موږ ته راغلو د دې خو ټول بدې اغېزې دي چې تر ننه پورې موږ ورسره مخ یو
ډېره مننه منګل صاحب
سیرنوال وجیه الله شپون د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی دی هغه وایي چې د څېړنیزو کارونو سره سره تخلیقي لیکنې هم کړي خو ډیره هڅه یې دا ده چې پښتو ادب ته د څېړنې په برخه کې کار وکړي د فنکار په نننۍ برخه کې فرشتې مرسل له نوموړي سره مرکه کړي
فنکار
بل شکه چې اکثره کسان له تاسو سره بلد دي تاسو پیژني دي تاسو له علمي کارو سره بشنی لري خو بیا هم د نور روښانه کول لپاره که تاسو ته وایي چې په کومه برخه کې لیکنې کوي له څه وخت راځي لیکنې کوي
البته دا چې ذوقي لیکنې خو د خوانه چې آزاد لیکنې هغه د خوانه کو ولې دغه د علوم اکاډمي کې تقریبا دغه د څلور اتیا کال نه را پدې خو ته زدلته مقرره مو کار کوم نو دغه منګه رسمي یو مکلفیتي دغه دی
کراسو دي ته چې تاسو د نثر برخه کې لیکنه کوي د نظم برخه کې کوي کپدې رڼا وچ
د نظم برخه کې خو یو څه وخت به غایب تدای کې څه شیرونه به لیکل هغه وخت یو درد به وسړي سره هغه به بیا ګوره بیا کړو خو بیا ورسره هغه د شعر نه مخه وګرځیدل او بیا نور نثري لیکنې شولې او بیا بل اخر هغه نثري آزاد لیکنې هم بیا په کله چې علوم اکاډمي ترالو نو دلته بیا هغه د ادارې د طرز العمل او د دوی د قوانینو مقررات مطابق بینو علمي تحقیقي لیکنې په یو موضوع باندې داسې لیکنې
کوي تاسو خپل خبر کې ویل چې په فایل کې تاسو شعر ملیکه لغوروسته بیا شعر د پری خو د اواز نثر ته مخ کړه ایلاتي څو ولی
ایلاتي تاو چې کده شي ماته د خپل شعر د ډیر ډاډا او د سي مطمئن او د سي ډیر خوندور کده شي معلوم شوی نه د نور خلقو شعر البته ماته ډیر خکار شوی
کله خپل تاسو شعر لیک نو تاسو د قناعت وړ نه و ځکه هغه د شعر لمن پرې خودله راغلی نثر ته مګر په اوس وخت کې موږ د کسان لرو سره لدی چې هغه شعر یعنی د سي مناسب نه چې باید شعر وای نس کولای چې هغه ټول چې شعر ته ضرور دی هغه په شعر کې انزور کړی بیا هم د شعر وای تاسو کسان ته څه وایي د دې سې او چا په صفات چې خپل هم د شعر لمن دی هم دی لپاره پرې خوده
مقلد شاعران شته دی چې د خلکو پیخی کوي خو هغه سي نشي کولای دا شعر په دوه قسمه دی نو په اصطلاح لکه سمیم صاحب چې وایي یو د اورد شاعري دی یو د امد شاعري دی دا اورد شاعري دی د یو زور شاعري دی دا دومره خوند او لطافت او او دغه پکې نیوی او یو د احمد شاعری ده احمد شاعری هم دغه ده چې یو احساس سړی ته پیدا کیږي او درد سړی ته پیدا کیږي اوس وګوره ته ملنګ جان یو په سواده سړی لیک لوست نه لره خو یو درد یې لره یو احساس یې لره څه قسم شعرونه ویلې دي چې دغه وسم د خلکو خوښیږي واقعا یو احساس پکې دی یو درد پکې دی خلک یې وجرو او په دیرو کې یعنې ساز و سرود سره هم دښکوي یو ښه پیغام لري یو ښه خوند پکې دی یو ښه رنګ پکې دی خو متاسفانه بعضې خلک ښه تعلیم یافته خلک دي خو هغه د زور شاعري ده د اورد شاعري ده هغه دومره خوند او دومره مزه پکې نه وي نو زما غوښتنه هم د دې نه ده چې هر سړی شاعر کېدلی هم نه شي خیر دی یو سړی دی په لنډه کیسه کې خپل قلم وازمای نورو داستاني ادبیاتو کې نثري ټوټو کې ضرور نه ده چې سړی دی یو چا پیخي وي کې او هغه سړي دغه کې اوس تاسو وګورئ چې په کوم مشاعرو کې د چا شعر چې هغه ډېر هغه اصلي شعر یې او د زړه د درد شعر یې او یو سړي د خپل د فکر دغه هغه ډېر عالي خلک ډېرې خوښوي بیا وي او بیا وي او بیا وي او مګر بعضې بیا داسې چې شعر وایي د ناس خلک که خلک داسې د احساس کوي چې یاره وشرمېدلم دا شعر باید نه وی ویلې
تاسو ویل چې شعر یو آماد ده که نه یو خدای الهام ده که اوس داسې راته وایي چې آیا دغه شعر لیکل شعر ویل په مشق و تمرین کېږي او که دا ځانګړی خدای استعداد دی تاسو په نظر به دا خبر څه وایي
نو مشق و تمرین ته هم اړتیا شته دی دیک شک نشته دی چې ته به اول د خلکو شعرونه لولې ډېر مطالعه به کوې د شعرونه به لولې د خلکو دیوانونه به لولې چې تر څو ستا دا ذهن لبریز شي چې کله لبریز شي نو ستا د ذهن نه هم یو شی څڅېږي مشق و تمرین رول هم مهم دی یعنی سړی باید د خلکو شعرونه هم واوري چې واوري بیا خپل هم دته یو فکر پیدا کیږي
که د شعر و شاعرۍ برخه پرېږدو بېرته راوګرځو د تاسو خپلو کارونو ته همدغه اوس په کوم کار باندې اخته یې البته د خپل مسلک په برخه کې د لیکوالۍ په برخه کې
علوم اکاډمي کې خو هر غړی د یوې علمي تحقیقي پروژې په ترسره کولو باندې مکلف دی او هغه د وظایفو هغه اصلي ټکی او مرکزي ټکی دی یو کال کیږي چې دغه تیره یو پروژه وه هغه مې د څېړنوالۍ د علمي رتبې د ترفیع دپاره چې هغه رابسته سره د پښتو فیل د مقولو مقایسه او پرتلنه وه هغه دفاع کړله دغه دی چاپ شوله بله علمي پروژه د څېړنپو د علمي رتبې د ترفیع دپاره چې ما ته راکړل شوې ده هغه په لرغونو ژبو کې ده او د لرغونو ژبو په انسټیټیوټ کې ده هغه د آریاني لیکدودونو څېړل دي چې په لرغونی دوره کې په منځنۍ دوره کې په معاصره دوره کې کوم لیک دودونه مروج او کوم لیک دودونه باندې آریانی ژبه ثبتېدلې همدغه سی په مجموع کې خط و کتابت تاریخ چا په افغانستان کې په دنیا کې د خط ابداع او شروع اختراع
یو خو هغه علمي پروژې دي چې تاسو دلته کار ورباندې کوئ هغه د ترفیع لپاره کوئ او له بلې خوا دا تاسو دنده ده باید دا ولیکئ تحقیق وکئ او علمي پروژه تایا کی د دې په خوا کې مثلا خپل څلیکل لري په کوم کتاب باندې کار کوي شخصي
یو نیمه مقاله باندې هم کار کوم چې هغه چاپ شي او هغه مثلا د ژبوري مسایل دي مثلا د ګنړ خلکو لهجوي ځانګړتیاوي دغه کې مې یو مقاله لیکلې ده چې دوباره غور پې وکړم او یو ځل بیا د نظر تېره کوم دغسې د کوزي پښتونخوا د پښتنو لهجوي ځانګړتیاوي دي په دې باندې مې کار کړی دی
کراسو د تاسو د آثارو برخې ته څو کتابونه هم چاپ شوي دي او راتلونکي کې څه پلان لري
د پښتنو او پشایانو د شفاهي ادبیاتو ځینې ورته بیلګې په نامه باندې یو پروژه وه او هغه تکمیل شوله دفاع مې کړله هغه کتاب په اته اتیا کال کې چاپ شوی دی همدغسې یو بل اثر زما د لرغونو ژبو سره د پښتو ژبې اړیکې وي چې هغه هم چاپ دی اوس دغه د ناوستا سره د پښتو فیل د مقولو پرتلنه ده دا اثر هم چاپ شوی دی د دې نه اخواته د افغانستان ځینې ولسي کیسې دغه ترجمه ده چې تر بې معلم د ریاست بعضې تدریسي کتابونه وو چې مثلا خط تدریس د مسیحي سیلاني تاریخ چې دا یو علمي پروژه وه ما ترجمه کړو دانش چاپ کړی دی
نورستان د افغانستان د هغو لرغونو سیمو څخه یوه سیمه ده چې په لرغونی استوري ادب کې ګڼې استوري په نوم ثبت شوې دي د گیخ ماندی او اندر د دریو ارباب الانواو کیسې هم شته خو تر اوسه په دغه برخه کې لیکوالو ډیر کار نه دی کړی لکه څنګه چې د یونان او هند استوري کیسې ډیر مشهور او مهم دي همداسې د نورستان د ارباب الانواو کیسې مهم او مشهور دي د زرپانی په نننې پاڼه کې د نورستان ولایت یو لرغونی استوري کیسې دراوړو
زرپانا د نورستان اندر څنګه خدای شو لیکوال په هنیار محبوب شاه محبوب لمیلاد شاوخوا دو نیم زره کال وړاندې د نورستان د واما پتیمه کې یو ډله خلک اوسیدل دوی د بیلابیل خدایانو لکه اور المار زمری او داسې نورو عبادت کاوه د دغه سیمې خلک اکثره په مالدارۍ بوختو دغه وخت له روان تمدن نه ډیر لري پاتې وو په دغه سیمه کې درې ورونه کیخ ماندی او اندریا اندرا هم اوسیدل دا ورونه د کلی د نورو خلکو سره په توپیر د کلی له مخکخانو څخه وو ټول ورونو غټ هډونه او لوی خېټې درلودي دوی د کلی په نورو خلکو زوره وربو د کلی په ټولو چارو کې د دوی مشوره او خبره لبل هر چا مهمه وه گیخ لخلوی دیر چالاک او د جرگو مرکو سړی و هغه به تل د خزو او نرانو جنجالونه حلول او کبه کوم چا د هغه فیصله و نه منله نو هغه ته به داسې سزا ورکوله چې بیا به د لبیری هم بل چا جنگ ته زړه نه ښکاوه او یا به یې د فیصله په اسانۍ منله ماندی بیا په بزګرۍ کې لوی مهارت لاره او د ونو بوټو او فصلونو په وختونو پوی و دغه سیمه خلک غته په ځانګړي عقیده قایل وو او کله به چې د دوی میوه دارو ونو او فصلونو مرز وکړ له ماندی به مشوره اخیسته او د ماندی په مشورې او د آبه حق مرز ختم شو خو اندریا اندرا چې تر ټولو کشر وو کوم ځانګړی مهارت یې نه درلود دی ډیر زیرک او اوخیار وو نو ځکه خو د خپلو دواړو ورونو لپاره مشاور وو او هر وخت به دغو دواړو ترې مشوره اخیسته د وخت په تیریدو سره د کیخ او ماندی په کارونو کې د خدای نه خیره کار شوې خارق العاده کارونه یې شروع کړل او همغه و چې کیخ د جګړې رب نو او ماندی د کښتو کار رب نو وګڼل شو او د دغه سیمې خلک ورته د خدایي په مقام قائل شول هر سهار او ماخام به د دغه سیمې خلک د کیخ او ماندی لیدو ته تلل او له دوی سره به یې خپل مشکلات حلول خود وخت په تیریدو گیخ او ماندی خپل شکلونه له خلکو پټ او ویل وی چې که خلک یې وګوري نو خدایي صفات یې کمیږي دوی به تل له پردې بلې غاړې ته ناست وو او په کال کې یو ځل به یې خپلو خلکو ته مخونه ښودل نو ځکه به هر کال ټول خلک د دوی لیدو ته لیواله وو او د دوی لیدن وروسته به یې جشنونه کول این در هم د عامو خلکو په څیر د خپلو ورونو لیدنه بې برخې شو کچه هم د ډیر اوخیار او زیرک وو، خو لکل نه چې د سیم خلکو ورونو ته د خدای په سترګه کتلی وو، د هم خپل ورونو ته له مشورې ورکولو بی برخه شوی وو. یو وخت د گیخ او ماندی ترمنز د قدرت او برخو په سر شخړې راپورته شوې او د غشخړو د دغه سیم خلک سخت نه آرامه کړل. د سیم خلک ایندر ته ورغلل او له هغه یې وغوښتل چې د جګړې او کښت د خدایانو ترمنز سوله وکړي. د خلکو په غوښتنه ایندر خپلو دواړو ورونو ته ورغی، دوه سوه بزې او پسونه یې حلال کړل او په وینه یې د هغوی د ناستې غولي سره کړل. ایندر د جګړې او کښت له ارباب لنواو څخه وغوښتل چې سوله وکړي، خو د دوی ترمنځ جګړه دومره ګرمه شوې وه چې تاو یې تر ایندر راووت او گیخ په یوې لویې ډبرې ایندر وویشت. د ایندر یوه پښه ماته شوه او په کور پرېووت. دی په کور یوازې شو. یوه ورځ ډیر وږی شوی و، خو په کور کې یې د خوړلو لپاره هیڅ ونه موندل. یوازې په یوه لوښي کې یې د تیر کال انګور پیدا کړل. دغو انګورو خپل پخوانی اصلیت نه لاره، خو ایندر د انګورو په خوړلو شروع وکړه. تر څه وخته وروسته یې سر را دروند شو او دغه حالت خوند ورکړ. کله یې چې خدمتګاره کور ته راغله، نو له دې عجیبه او نوې خبرې واورېدې. ایندر د جګړې او کښت دواړو خدایانو ته بد رد او کنځاوې کولې او ویل یې چې دوی د انسانانو په ګټه نه دي. خدمتګاره یې کلي ته لاړه او د ایندر ټوله کیسه یې وکړه. سبا سهار یې کور ته د کلي مشران ورغلل او د خدمتګاری کیسه یې ورته وکړه. ایندر هغوی ته حقیقت ووایه او د خپلو پاتې شوو انګورو یو څه برخه یې دغو مشرانو ته ورکړه. کله چې د هغوی سرونه درانه شول، هغوی هم دواړو خدایانو ته بدرد شروع کړل او د ایندر په پښو کې سرونه کیښودل. د دغې سیمې خلک ورو ورو د ایندر په خوا را ماتېدل او ایندر به هم تل له انګورو شراب جوړول او د شرابو له خوړلو وروسته به یې نوې خبرې کولې. د شرابو په نشه کې به د دغې سیمې ټولو خلکو ایندر ته سجده کوله او دی یې د شرابو د خدای په نوم یاد کړ. وروسته له دې چې ایندر ته خلک د رب النو په مقام قایل شول، نو د دریو واړو خدایانو ترمنځ نښتې شروع شوې. د دوی په اړه یو روایت دا دی، کله چې د دوغو درې واړو گیخ، ماندی او ایندر ترمنځ د ځمکو ویش کېده، نو ایندر ولاړ او درې څانګې راوړې. یوه د زردالو داسې څانګه چې ګلان یې درلودل، بله د شفتالو یا مڼې ګلداره څانګه او درېیم هم د انګور تاک یوه شنه څانګه. گیخ او ماندی د څانګو په ظاهري ښکلا تیروتل او دوه لومړنۍ څانګې یې واخیستې. ایندر د انګورو په څانګه قناعت وکړ او په دې توګه گیخ کانتیوا، ماندی پارون او ایندر ته واما سیمې ورسېدې، چې په دې توګه تر ټولو ښکلې او سمسوره ځمکه ایندر یا ایندرا ته پاتې شوه او ایندر پکې ایندرګون یا د ایندر باغ جوړ کړ. ایندر د پلونو، لارو او نورو بنسټي ځایونو په جوړولو کې هم مشهور دی. ویل کېږي د دوه زرین ښکر درلودل او د غوایي په څیر لوی نس یې و چې له شرابو یې ډکاوه. د ایندرګون یا ایندر باغ د نورستان ولایت په واما ولسوالۍ کې لا هم زرغون دی چې د شرابو جوړولو ډېرې لویې ډبرینې چاټۍ پکې شته. په هندي اسطورو کې د ایندرا د اوبو او جګړې د خدای په نوم هم یاد شوی او د ریګویدا یو فصل د ایندرا په نوم هم ثبت شوی دی. دی د ایندرانی خاوند او د ارجونا، جیانتا، میزوسا او رسابا پلار و.
د ادب جام په نننی برخه کې د روحاني نهضت دی یو بل تکړه شاعر او مبارز قادرداد د ژوند احوال دراورو. دا ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی جوړ کړي.
ادب جام
قدرداد. قدرداد د محمد زمان زوی، د پیرداد مسی، د کمال الدین کړوسی او د میارو خان کودې ده. قدرداد د جلاوطنۍ ډیر وخت په هند کې تیر کړی ده او د دې لویو بیت داسې معلومیږي چې هغه د اورنګزیب تر مړینې یعنی 1113 هجری پورې ژوندی و. دی وایي اورنگزیب ډلی بچا تر دنیا تیر شو اورنگزیب ډلی بچا تر دنیا تیر شو چې د عادل تعریف په هندستان شي. د قدرداد په باب د خیبر ادب او رکه خزانه کې یادونه راغلي او هلته د ده د اشعارو نمونی خوندي ساتل شوي دي. په ظاهري توګه د قدرداد په شاعرۍ کې څه قدردانی شته او په دې برخه کې لارزانی سره ډیر نږدېوالی لري، یعنی د ده په اشعارو کې دومره نازک خیالي او ژوروالی نشته چې پوهېدنه یې زیات فکر او ډیر غور وغواړي. په دې ځای کې د ده اشعار د میرزا له اشعارو سره توپیر لري، ولی چې د هغه په کلام کې داسې ډیر پټ رمزونه شته چې ژر پرې سړی نه پوهیږي او د فکر لامبوزنې تل ته نشي رسېدی. له بلې خوا د قادرداد اشعار بیخي له شاعرانه اوصافو هم عادي نه دي. د ده په اشعارو کې ځینې خوندور او نازک خیالونه هم شته. په شعر کې د تخیل نازکي او ابتکار، نوې استعاره او تشبیه، ښه ادا او ښکلی تعبیر غوره صفتونه او هغه خصوصیاتو چې شاعرانو به دغو قالبونو ته په خپلو اشعارو کې ځای ورکاوه او په هغه وخت کې مروج وو. د مثال په توګه د قدرداد په بیتونو کې دغه قالبونه لیدای شي چې وایي: هسې نه چې زه او ته باندې شیدا یو، هسې نه چې زه او ته باندې شیدا یو، د خوبانو مدح تل ارز و سما کا، هسې نه چې زه او ته باندې شیدا یو، د خوبانو مدح تل ارز و سما کا، په قیامت چې به نیکی بدلې دشي، په قیامت چې به نیکی بدلې دشي، د مجنون د حق پرسش بله لیلا کا. قدرداد په پښتني خصوصیاتو سربیره په اخلاقي برخه کې هم د سخاوت او میلمه پالنې ستاینه کړې ده چې د یو شعري مثال په وړاندې کولو سره یې دغه برخه پای ته رسیږي. دی وایي چې د رزق درې پرانیسته دی وتاته، چې د رزق درې پرانیسته دی وتاته، په ډوډۍ یې ټنډه غونډه مه کړه چاته، چې میلمه دې په ور در شي ورته پاڅه، چې میلمه دې په ور در شي ورته پاڅه، په هوس استقبال وکړه و خواته، د مردانو خوی مړانه سخاوت دی، د مردانو خوی مړانه سخاوت دی، زنانه خویونه پرېده و نساته، زنانه خویونه پرېده و نساته. د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینې د منظومې شپاړسم سرود واورید. په هغه برخه کې کک د زرینې په خبرو فکر کاوه او ویلې چې اوس د زرینې په خبره د جنگ میدان ته لاړ شي او کنه په خپل دربار کې پټ پاتې شي. دا چې په اولسم سرود کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته غوږیږو.
ورېښمین خیال
چه عشق چه زورور توپان دی روح دی، اوف چه مینه چه کلگر اسرا بلا ده، ملکه هیچ وقت نارامه داسه نوا، بی هیرمنده بی هیواده بی لخلکو هیچ یو شوری پا زرگی که کلا نو، خو اوس بل دول خوبونه پریشان وینی، چه زرورون که چه خواگه خواگه خوبونه، لمرای زل یو نارینه ور تا خوب ایسی، لومړی زل دی چې یو څوک خیال کې ګرځي، ملکه له څه مودې بدله شوي، پر ځان پام کوي، سینګار یې ډیر خوښیږي، تر پخوا یې خلوت زیات دی، وی یوازې کله کله بس له ځان سره لګیا وي، کله سره شي، کله پټه مسکا وکړي، کله کله لوړ قامت پر سمند ویني، کله کله لوړ قامت پر سمند وینی، چې څنې پر سورلۍ باد ته نڅیږي، د یو چا عجیبو سترګو ترې خوب وړی، د یو چا له غوسې ډکه څیره ګوري، قهرجن کاته د چای را یادیږي، یو ناڅاپه ځان را ویښ کړي، هر څه هیر کړي، غواړي بیرته خپل جهان ته راستنه شي، دا هر څه تش لیونتوب ورته ښکاره شي، بیا هیرمند وي، بیا وطن وي، بیا ساکان وي، بیا جګړه د ساکستان او اشکانیانو، بیا پیلان د اردوان تر مخ راشي، تر جګړې پورې یو څو ورځې دي پاتې، اوګزریات د لوی لښکر چارې سنبال کړي، د غشمنو د ډالوالو نایزوالو د چلوخت زرس پرو د ډیرو پلیو د لرګینو لویو لویو منجنیقو د ساکی خیلخانو ټول سالاران غونډ دي شور و ځوګي د جګړې پر څرنګوالي د ساکی میرمنو لوی لخکر را ټول دی ورسره د اوبو ژی او تنرونه تیر کړي وستاکارو نیزې غشي ټکېدلې اور کې پلنې تیرې تورې د سرتیرو کوزړۍ له هوما ډکې ملاوستنیو پورې ځوړندې پیالې دي اوګزریاس د ټولو چارو ډاډ ورکړی بس یوازې د پیلانو کیسه پاتې کک براشی کبرا نشی جګړې ته ټول لخکر سره دا لویه اندېښنه ده لخکر څه چې د ساکانو وټه بره لارې ګوري ګوندې راشي پهلوان ستر لا خبر د هو یا نه راغلی نه دی پیل افغان کک لا یوازې دی ماڼۍ کې څوارلسم د میاشتې ورو ورو نږدې کېږي د فرا خواته لښکر سبا کوچېږي ولولې دي په څپو د ټولو زړو کې دا جګړه د مرګ و ژوند لویه جګړه ده د هیرمند اوبه خو ژوند د ساکستان دي اردوان د را روان چې هیرمند لوټ کړي ملکه د اندېښنو څپو لا هوکړه کک براشي د پیلانو دی جګړې ته موږ به ناڅاپه راووزو په فرا کې د بند لاره به کړو بنده په پارتیانو پیل افغان که پیلان دلته په کونډو کړي اردوان به له فرا څخه تیر نه شي د هیرمند څپې به ځي په خپل بهیر کې ساکستان به وي سمسور په شنو باغونو آن له بسته تر زرنګه به بیلیږي ډیر لښتي لویې ویالې له شنو نهرونو